کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا زادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله ز فریبا ظاهر د قادر جلالو فتخم کې هم کړی درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ولسمشر انتخاباتو د ورستۍ پایلې تر اعلان وروسته د ولسمشر اشرف غني او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ پر لانجو راپور درته لرو. د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ په لړ کې به مو په روزګان ولایت کې د جګړې د لومړۍ کرښې له حاله خبر کړو چې افغان ځواکونه او وسلوال طالبان پکې ورځ په بندرونو تیروي. نو راپورونه هم لرو، تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازوی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلی په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به 1600 ته راکم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه راووت. او د مصر له واکه لري شوی ولسمشر حسنی مبارک مړ شو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نن په هند کې د خبرو پر مهال ویل چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به 1600 ته راکم کړي. ټرمپ نو ویل چې دا کار به دقیقا څه وخت وکړي. هغه هم داراز ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره هڅې ډېرې ستایل شوې دي. ډونالډ ټرمپ نن دا خبرې په نوې ډیلي کې خبري اعلان ته کړې دي. د امریکا حکومت او سوال طالبان د تشدد د کمولو پریکړه عملی کوي او نن یې څلرم ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که د تشدد د کمولو پریکړه سم عملی سوه د فبروري په 9 به چې د راتلونکي شنبه ورځ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي چې په هغه کې به بیا د دایمي اوربند پر اعلان د امریکایي عسکرو د کمیدو او داسې نورو مهمو مسلو په اړه خبرې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه خوشی سو. منظور پښتین په دیره اسماعیل خان کې بندي و. پر منظور پښتین د حکومت پر ضد بیانونه ورکولو، دسیسې او د کرکې خپرولو تور لګېدلی و. هغه د جنوري په 20 نیول شوی و او تقریبا یوه میاشت په زندان کې تیره کړه. منظور پښتین نن په دیره اسماعیل خان کې خلکو ته وویل
مونږ نور نه غواړو چې خپل سرنوشت داسې
د یادونی ور د چې منظور پښتین په ضمانت خوشی سوی دی. د غور د ولایتي روغتون سرطبيب فضل حق فرجات نن ویلي چې یو وګړی چې تر شک لاندې و چې کورونا ویروس یې درلود له روغتونه وتښتید. د غور د ولایتي روغتون سرطبيب نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې مشکوک وګړی د ایران له قوم ښاره غور ته ورغلی و او د هغه کورنۍ له روغتونه په تېښته کې مرسته ورسره کړې ده. په فرا کې هم دوه وګړي تر شک لاندې دي چې کورونا ویروس به لري. خو د فرا د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شقایق نن ویلي چې دوی هیڅ مثبته پیښه لا نه ده ثبت کړې. د هلمند د والي ویان زاهد تل پر فیسبوک لیکلي چې غړی په وروستیو کې له هرات ورغلی و او داسې ګمان کېده چې کرونا ویروس به لري او قرنطین شوی دی. په هرات کې پرون یوه پیښه مثبته تایید سوه. په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، مخورو او د مدني ټولنې ځینې غړو په ولسي غونډه کې په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې قانون ومني، ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي او د ټاکنو له پایلو سره د مخالفت پرېږدي. په خوست کې د نننۍ غونډې ګډونوالو وویل چې د موازي حکومتونو جوړولو په اړه خبرې د افغانانو له هیلو سره په تضاد کې دي. په غونډه کې مدني فعال عبدالجبار جبارخیل وویل
مونږ نور نه غواړو چې خپل سرنوشت داسې چا په لاس کې ورکړو چې هغوی له مونږ ولسونه ډېر بده خاطره لرو. بینان هغه نماندان چې نن سبا کشمکش جوړوي او غواړي هېواد د بحران په طرف بوزي، د هغوی نه موجودي غوښتنه ده چې قانون دې په ځان تطبیق کړي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د لانجې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف هم را مخکې سوي دي او د رپورټونو پر اساس هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي. د مصر له واکه لري شوی جمهور رئیس حسنی مبارک مړ سوی دی. د مصر دولتي ټلویزیون نن دا خبر خپور کړ. مبارک د مرګ په وخت 90 کلن و. له هغه دوه زامن پاته دي. حسنی مبارک تقریبا 3 لسیزې په مصر کې د جمهور رئیس پر چوکۍ پاته سو. هغه په 2011 میلادي کال کې د ولسي اعتراضونو له امله واک پرېښود. متحده عربي اماراتو د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره ایران ته ټول پروازونه لغوه کړل. ایران تر چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی چې ډېر خلک د کرونا ویروس له امله مړه سوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن د هغه هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 3 نوي پیښې هلته ثبت سوي دي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د بشری حقوقو پر کمیسون ژغ وکړ چې د هغه بندیز پاړه چې تیر کال د ایران حکومت پر سولیزو مظاهره چانه ولګاو او هغوی یو ځپل جدي دریڅ خپل کړی. تیر کال د نومبر په میاشت کې په تهران او د ایران په تر سولو زیاتو ښارونو کې خلک لارو کوڅو ته راووتل. هغوی په ابتدا کې د تیلو د نرخ د لوړېدو او اقتصادي کمزوري په ضد اعتراض پیل کړی و، خو کله چې یو شمېر ځوانو مظاهره چیانو د اسلامي جمهوریت رهبرانو له واکه لرې کېدو غوښتنه کوله او د هغوی پر ضد نارې پیل کړې، امنیتي ځواکونه ورغلل او هغوی یو ځپل. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې له هغې پیښې درې میاشتې تېرې سوې، خو د ایران چارواکو له رسمن دا نه ده اعلان کړي چې څومره کسان وژل سوي او نیول شوي وو. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي لا هم وخت شته چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د اپیډمي یا وبا د خپرېدو خبرداری ورکړ سي. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان د هغه هیوادونه دي چې په تازه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د ثبت رپورټ ورکړی دی. دا وژونکی ویروس په ډسمبر کې د چین له ووهان ښاره راولاړ سو او اوس تر کویت، ایټالیا او کاناډا رسیدلی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 2 اسمان زایزه وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 8 اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 چټي 8 اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 3 اسمان وریز او د باران اټکل. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40 چټي 14 اسمان وریز.
دوستانو له ناجیه صفید خمو د هوا حالات و اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورونه لرو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلي کرزي له ولسمشر غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف سها
روان د کوم رامنځته شوی بحران د تاسو سره د مناسبه به دای سه ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
په روزګان ولایت کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیری وایي چې د تاوتریخوالي اونۍ له پیلېدو سره ورځې له طالبانو سره په آرامه فضا کې په بانډارونو تیروي. یوه سرتیری ازادي راډیو ته وویل
او په خواج دلته د طالبان کله په خواج بلده وسده چې موږ به صرف سر ښکارا کې دی بچاکوي. دیم ور سره دغه رقم په تکلیف او د اوس موږ دوی د رود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بانډارونو سره کوو.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه خوشی سو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي حامد کرزي له ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف سها نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي کرزي او نورو مطرحو سیاستوالو ټینګار پر سولې دی. له دې سره رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غني څخه د لوړي مراسمو د ځنډېدو غوښتنه کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسمشر غني د لوړي مراسمو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. اکرام الله اکرام په
لتیرو دری ورځو را پدی خو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حادثه پیل کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخاباتو له امله د رامنځته شویو لانجو د حل په هدف منځګړیتوب وکړي. د حامد کرزی د مطبوعاتو مسؤول محمد یوسف سها نن ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی له ولسمشر غنی او عبدالله سره په لیدنه کې د ملي یووالي حکومت د دوام غوښتنه کړې ده.
زمونږ د دفتر موقف دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی کېدای شي چې صدر جمهور په توګه پاتې شي او اولویت مونږ د سولې خبرې درلود، باید سولې پروسه پر مخ بوول. نو اوس هم روان د کوم رامنځته شوی بحران د کتو سره دا مناسبه به دای سه ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس تازه راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو د ځند غوښتنه کړې. ځینو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د انتخاباتو روانې لانجې به د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو یوه حکومتي سرچینه چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او دا مراسم به په خپل ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره شي. یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کور کې د حامد کرزي په ګډون له ولسمشر غني سره ناسته روانه ده او په وروستۍ رامنځته شوي ستونزو بحثونه کوي. خو د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی په خپل دریځ ولاړ دي او باید هغه کس ولسمشر شي چې د خلکو د رایو په بنسټ ټاکل شوی وي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
تلاش برمی بوده کې بالاخره باید یک رای حل پیدا شوه.
د هغوی حامد کرزي او عبدالرب رسول سیف هڅې دادي چې انتخاباتي لانجو ته د حل یوه لار وموندل شي، خو زموږ دریځ ډیر څرګند دی. موږ له عدالت، د قانون، له حاکمیت او شفافیت ملاتړ کوو. دا واضح دی چې د افغانستان خلکو د میزان میاشتې په شپږمه پریکړه وکړه چې عبدالله عبدالله د زیاتو رایو په ګټو د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکی واوسي.
ډاکټر
عبدالله عبدالله به آرای بیشتر تر واقع برنده انتخابات باشه. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر سې شنبې په ورځ ښاغلی غني د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ او چارواکو ویلي چې د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غني سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې ټول شموله حکومت جوړوي.
خو د سیاسي چارو کارپو داود مایار ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول غوښتنې د یو هیواد د حاکمیت تر پوښتنې راوستل دي او له حقوقي اړخه کومه توجیه نه لري. له شغل مایار سره اکرام الله اکرام مرکه کړه په ګډه به وورو.
د هر هیواد د استقلال او حاکمیت چې ده دا یو مهم مسله ده، د یو عنصر ده د یو مملکت د داخلي چې د مملکت یو دولت د څلور عنصرونو نه یو د حاکمیت مسله ده چې دا د هیواد په مرکزی حکومت باندې یا په خلک پورې رابطه لري چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. د ما په نظر کې چیرې د بهر نه داسې کومه نظره ورکول کېږي یا مداخله کېږي، دا د حاکمیت د سوال لاندې راوستل دي. د خو نگانه دا کومه توجیه نه لري.
بل موضوع معیار سه چې په کور دننه باندې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ډلوای ټیمی وای چې 13 ورځ د خغلی کرزي او اشرف غنی په لیدنه کې تر ډیره ټینګار په دیو چې د ملي یووالي حکومت د دوام پیدا کیو په دیو وسوخه کې د سولې مسائل او تلمړیتوب ورکړ شي. ساس په نظر باندې د ملي یووالي حکومت دوام څنګه یو طرح کېدلی شي؟
دا یو داخلي د هوا داخلي بحث دی. دلته مختلف اختیارونه یا مختلف آپشنونه دلته وجود لري. د مقت حکومت مسله، د صلح مسله، یو مسله چې تاسو یاد کړل تداوم دین د ملي حکومت، یا مثلا معرفي کول د یو مرکزی حکومت یا د اشرف غنی ریاست جمهوری اعلان او د پرسنل پیژندل، دې ډول آپشنونه دي. خو دا د افغانستان داخلي چارواکو باندې پورې او د افغانستان ملت پورې راپلري شي. دوی کینی چې د افغانستان ملي ګټې جوابوي هغه باندې تصمیم ونیسي. د ما په نظر د عنصرونه چې دي او د تغیرونه چې دي، دا دومره اوسني حالت کې د افغانستان سیاسي وضعیت کې اضافه دي چې د سیاقات تحلیل څوک نشي کولای. نو په دې شپږو آپشنونو کې په دې کې به یو عملی کېږي او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت مسله ده. خپل موضوع کې دا مسله
همدغه آپشنونه چې تاسو یاد کړل معیار صاحب، په قانوني لحاظ باندې څومره توجیه وړ دي؟
قانوني مسایل خو دي، خو اصلا قانون هم چې ده د ملي ګټو تابع باید وي. قانوني مسله خو کچېره مونږ اما معیار ته وړو، خو چې کله کمیسیون دیمد احزاب او د ډلو طرفه معرفي شوی ده او دا اعلان کوي، د کاغذ پر مخ اعلان کوي، دا قانوني بڼه ده. خو یو تعداد مصلحتونه باید نظر کې ونیول شي، په دې کې چې دا مشرانو پورې رابطه لري چې دوی کینی او داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان د ملي ګټو سره متضاد مخالف نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایارو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د تاوتریخوالی د کمیدونې لپاره سره چیننې څلرم ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د تاوتریخوالی د کمیدو او په ځینو سیمو کې د خال بریدون راپور نه هم ورکړل شوی دی. خو د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په روزګان ولایت کې د جګړې لمړی کرښې ته ورغلی او په خپل راپور کې وایي چې هلته افغان ځواکونه د دېونې لپاره په آرامه فضا کې له وسلوالو طالبانو سره ګوري او حتی بنډارونه ورسره کوي. دا راپور به په ګټه سره وو.
اورزګان کې خلک او د جګړې د لومړی کرښې سرتیری وایي د تاوتریخوالي د ونې له پیلېدو سره د ژوند کولو په خوند پوه شوی دی. دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نچین او کوترخانی سیمه کې د جګړې لومړی کرښه ده. په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي له ونې له کمیدو څخه وړاندې به پولیس په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست وه او له مورچلو څخه به یې سرونه نسو پورته کولی، خو اوس ټول بغیر له مورچلو او له وسلو څخه په ډاډه زړه ګرځي. ګلاب شاور په ولایت د پولیسو په لیکو کې دندلري او د کوترخانی په سیمه کې د جګړې په لومړی کرښه کې جنگيږي. ازادي راډیو ته ویل لکه چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونې په لسوي نو وسلوالو طالبانو ور باندې هیڅ برید هم نه دی کړی. دی وايي د رواني ونې له پیل څخه تر دا مهال دی او نور ملګری ټول ورځ له وسلوالو طالبانو سره ناست وي او مخامخ خبري ورسره کوي او مجلس ورسره کوي.
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسده چې موږ به سر سر ښکارا کې دی بچاکوي د یم ور سره د غره کم په کلیپ او دا وس موږ د دې درود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بندرونه سره کوو. موږ د دې ډیر ښه سره خوشاله دي، هم خوشاله چې موږ هم خوشاله چې دا ښه زره ژوند سره وکړو. خیر سره کدا ستر ته موږ به دې سره شل وارم دې دلی په ورځ کار غړې دلته چیرېږ ور چیرېږ موږ غړې سره وینو. بس موږ هغه دي چې بس دې یو ټاکونه کې موږ دې ته ټاکونه کې دې موږ ته ټاکونه کې بس یې دې بالا سره ګرځ بالا ور دې خوشاله چې موږ ډیر خوشاله
کم مشکلات نسر لو دین خوشاله ده سولې ناری وې مژم خوشاله ده سولې ناری وو اوس خونو په خو مال دغه و دغه ټټونه مناته وینې چې د دې دلته مژ دړولې دی د ټکانو د لاسه به مژ په ټوپ تیرې دلو د پوسټې سره په ټوپ برتره پوسټې تر اخلو و شه دی اوس هیڅ مشکل نسته دیم راځي دلته ګرځي مژم په تیرې رو مشکلات د پجې دا غړي خوشاله ډیر خوشاله یو.
د کوترخانی د سیمو ترڅنګ مو په نچین سیمه کې هم د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو او کرښې ته سر ورښکاره کړي. هغه سیمه چې هر ورځ به د درنې جګړې شاهد وه په دغه سیمه کې بیا مو له خپل تصور څخه خلاف څه ولیده، یعنې دا څه مو په خپلو سترګو ولیده چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان په سل مترۍ کې په ښکاره توګه سره ګرځي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د اورزګان مرکز ترینکوټ اړوند د نچین ساحې ته موږ راغلي په دغه ساحه کې ګورو چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لورای سره مال میږي، یعنی دا اوس هم زه په خپل سترګو باندې وسلوال طالبان وینم چې دوی د سښکاره مال میږي او د ګرځې تقریبا 500 یا 100 متره فاصله ترمنځ نه ده. افغان پوځیان وایي کله چې د اوربان سعودي یا دغه د تاوتریخوالي ونې پیل شوې ده په دغه ورځو کې بیا وسلوالو طالبان اوربان برید نه دی کړی او دغه راز ورسره مخامخ خبرې هم کړې دي. د جګړې په دغه لومړی کرښه کې د حضرت شاه په نوم یو سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه ساحه د نچین د پلچکانو ساحه ده، دلته چې د کومې ورځې راهیسې چې اوربان شروع شوی دی دغې شپې د شپې د دولس بجو سه بیا ټاک نه دی شوی دلته اوربان راهیسې و خبرې سره کوو بانډار سره کوو یو ځای سره کښېنو خبره نشته. پر موږ شوه شوی و د نږدې مو سره ولیدل، هلته سره مو وکتل لانجې و ځای ته ورشوسو دیم خبرې کولې ول نارې به سره وخو نږدې به نور خو اجازه نه سره لرو نه. دیم خوشحاله چې ترتوګو راځي په خپلو ځایو کې ګرځي. دیم دغه شیان لکه موږ چې د جنګ ستړي دیم دغه ستړي
په دغه سیمه کې ملکي خلک هم زیات خوشحاله دي او وایي چې څو ورځې په آرامۍ سره تېرې کړې دي. د نچین سیمې 50 کلن محمد انی په ازادي راډیو ته وویل لکه چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونې پیل شوې ده نو په سیمه کې ټاک او ټوک روک شوی دی او دی په آرام سره د شپې لخوا خوب کوي. د پرشکیل خواو د دایمي سولې ژغ وکړي.
وس خو آرام دی ژوند وس خو ډیر آرام دی وس خو وسای شکر دی در مخه خو آرام نو در مخه خو وروره په ګر سره نه راتلای سو نه دا کېدلای سو نه ما یاد ځانو نه ملک ده ځانو نه شی ده ټول خو در ټول دنیا خیر در سوله ولی نه کوي خو مسلمانان وسای دی ولی په سوله باندې به سړی نه نه خوشاله یو سړی به ناکار دی په سوله باندې به ناراضي ورو
دا په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په دغه ولایت کې سلګونه خلکو د تاوتریخوالي د ونې د کمیدو هرکلی وکړ او پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي او د افغانانو ترمنځ یو واقعي سوله وکړي. خو له دې سره بیا افغان چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص ارزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا څه نه مني. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستانو اوس په پاکستان ته ورسو. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه خوشی سو. د دې مسلې د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري الله احمد شاه اعظم سره په سټوډیو کې دی. اعظم صاحب خبرمانی ته شرغلی
مننه.
که بسر کې دا راتوي چې پښتین څه ډول په کوم شرایطو څه وخت خوشی سو له جزئیات راکې.
منظور پښتین لکه څنګه چې مخکیم تاسې راپور نه خبره کړی دی، د تیری جنوري میاشت پر وشتمه نیټه په پېښور کې ونیول سو او پر د باندې بیلابیل تورونه حکومت پوری کړی و. اصلا مهم تورونه دا و چې دی کرکه خوروي، د پاکستان د ریاست پر ضد باندې د شعارونه ورکوي او د پاکستان اساسي قانون هغه نه مني، دا هغه څخه مخ اړوي او بل په ټولنه کې د یو ډول افراد تفری یا انتشار پیدا کی. نو په دغه تورن باندې نیول سوی وو او د ډیر اسماعیل خان زندان ته یوړل سو، ځکه چې دغه ځای پولیسو پر د باندې دغه عریضه کړې وه. نو د په زندان کې څه کم یو میاشتې راکړله. دی په څه شرایط باندې لسوی نه دی، ځکه چې پولیسو پر د کم تورنه پوری کړی وه، د د وکیلانو په درو محکمو کې هغه ضمانتونه ورکړله، یعنی د ټانک محکمه وه، پهاړی پور بله محکمه وه او یو ډیر اسماعیل خان. په دغو درو شهرونو کې دا درې محکمو ټولو پر ده باندې هغه تورونه چې پر ده باندې پولیس پورې کړي وه هغه ثابت نه کړای سوای. نو بیا وویل چې دی باید په ضمانت باندې خوشی کړل سي، نو اوس دا دی خوشی سو.
بله، د تر خوشی کېدو وروسته چې خامخا به د پلویانو د هرکلی سره مخ شوی، د څه توضیحات ورکړي دي، د چې کوم خبرې کړي دي، څه مهم ټکي پکې دي، نه دریزې وسته دي.
د تر خوشی کېدو تقریبا یو دوه درې ساعته وړاندې لا کله چې محکمې نن اخیری پریکړه واورول چې دی باید خوشی سي، نو سلګونه پلویان د ډیر اسماعیل خان زندان مخ ته ورغلي وه. چې کله دی راوتی نو ګلونه د ګلونه هارونه په غاړه کې ورواچول او ګلونه پر پاشل دا غوړ سره بیا دوی ته وینام وکړل. نو د خپل وینا کې مهم ټکی هم دا و چې دی به د خپل غشتنو څخه نه پشاکیږي، یعنی د په وینا دا ویل چې دی به د هر بی ګنا وجلسې وکس ته پوس یا پښتنه کوي او بل د دې چې کوم غشتنې دي چې باید د محکمې پرته خلک ونه وجلسي، د ټولنې د وګړو سره باید ښه چلن وکړل سي او کم ماینونه چالته شخصي وي دغه باید وکړل سي او کم چې په زور باندې د پاکستان پوځ ته په تورن ډول چې دوی د خلک پورته کوي او بیا یې وژني بیا تښتي، دی وایي د دې غوښتنو سره دوی هیڅ کله نه په شا کیږي. او د دا دومه وینا ده چې د وکړله، یوارې ماپشین وینا وکړله، بیا مازګر و نورو پلویان ته وینا وکړله. د ویل دي چې په زندان کې هم له ده سره د مذاکرات وړاندیز وسو، خلک ورته راغله چې زموږ سره مذاکرات وکړه، خبرې اترې وکړه، خو ده جواب ورکړي چې نه، زه مذاکرات نه کوم، زما هماغه غوښتنې دي او چې در څو پر عزت زندان سره نه یم خوش سوی، زه خپل ملګرو ته نه یم ورغلی، زه تاسو ته جواب نه درکوم.
بله، او یو بل وروستۍ پوښتنه چې په لنډ کې جواب راکړي، د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور مخکښ مشران هم نیول سوي دي، دا غو د خوش کېدو په اړه څه تازه ویل سوي دي؟ که
نه، دا غو د خوشکېدو په اړه ځینې خوش سوي دي، د سر چنول سوي ول کالم زیب مسعود ډیر تکړه فعال دي د دوی د غورځنګ، هغه د غورکو کسانو په اړه ډیر معلومات راټول کړي و، سلګونو کسان سره مرکې کړي وي، هغه تر دې دوی ورځې وړاندې خوشی کړل سو او دا د دې پښتو خوش کړو. خو ځین نور کسان لا وسم په زندان کې دي، یعنی په تیر دوه کال موده کې چې کله دا غورځنګ پیل شوی دی، د دوی غړي نیول کیږي، میاش دوی درې میاشتې ځینې شپږ میاشتې بندیانې بیا ورسته الهاسي، نو دا لړی روانه د وسم یو شمیر غړي په زندان کې دي او دا غو قضیه په محکمه کې تر څار لاندې دي. نو دا وګورو چې بیا ورسته دي څنګه.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه ازمی د ازادي رادیو د مشال څنګه خبره کوله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
دوستانو بیرته راګرځو افغانستان ته. د هرات ولایت ورزو د هرات والی د دغه ولایت ښاروالۍ او د ترانسپورت او پوهنې ریاستونو ته د کورونا ویروس پراختیا د مخنیوي په هدف د جدي اقداماتو امر کړی دی. په دې اړه تفصیل به د خان محمد سین په راپور کې وو.
په هرات ولایت کې د کورونا ویروس د مثبت پیښې لټایدو او په کې د استراري حالت اعلانېدو یو ورځ وروسته سیمه ییز چارواکي وایي چې تالارونه، کافی خانې، حمامونه او د زده کړو مرکزونه تړلې دي. په دغه ولایت کې د کرونا وایروس د مثبت پیښې له تاییدېدو وروسته د هراتیانو اندېښنې ډېرې شوې دي. اوس دغه ښار لږ څه چپ دی. ډېری خلک چې پکې لیدل کېږي ماسک او دستانې کارولې دي. په ټوله کې د دغه ښار په عمومي ساحو کې ورځني فعالیتونه کم شوي دي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی په دې اړه په یوې خبري ناسته کې وویل
جلسه اداری ولایت خواسته شده
د ولایت اداری ناسته غوښتل شوې. ټول برخو ته لازمي سپارښتنې شوې. حمامونه، د لامبو ځایونه، قیلون خانې، د ودونو ځایونه او راغونډېدل بند شوي دي.
افغان دولت دوه ورځې مخکې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایی او ځمکنۍ لارې وتړلې، خو اوس یې ځمکنۍ پوله پرانیسته. د هرات د کډوالو اداره وایي هر ورځ له ایران نه شاوخوا 2000 افغانان هرات ته راستنېږي. خو د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ځمکنۍ پولې پر خلاصېدو اندېښنه ښیي.
مرز از نظر ساعتنامه قابل نگرانی
د عامه روغتیا له نظره د اندېښنه وړ ده. هر څوک چې له ایران نه راځي ممکن نښې ونه لري او موږ د طبي معلومولو او چک په ذریعه نشو موندلی. طبعا د اندېښنې ځای دی.
رسمی شمیرې ښیي چې په هرات ولایت کې د کورونا د وایروس یوه مثبت او شپږ مشکوکې پیښې ثبتې شوې دي. کوم کسان چې د ایران د قم له ښاره راستانه شوي د انصار په کمپ کې قرنطین دي. د قم په ښار کې د کورونا په وایرس د اخته کېدو له امله څو کسان مړه شوي هم دي. قرنطین شوي کسان د امکاناتو پر نشتوالي انتقاد کوي. رحمدل او علي وایي
ډېر لس کسان دلته انصار کمپ ته راغلي وو. 15 ورځې کېږي نه ډاکټر راغلی او نه راته چار رسېدنه کړې چې ستونزه مو څه ده. حمام نه لرو، له خیرونو کالیو سره راغلي وو. تر اوسه دغه شان ژوند کوو. موږ راوستي وو چې د کورونا له امله ناروغان یاست. نه ډاکټر راځي چې معاینه مو کړي. هېڅ شی ځانګړي نه دي. 15 ورځې کېږي دلته پراته یو. که موږ ناروغي لرو ډاکټر دې راشي چې ستونزه مو روښانه شي.
د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د هرات ښار تش ښکاري او اوسیدونکي له حکومته غواړي چې د اسلام قلعه په پوله کې دی د هغو کسانو ارزونه جدي کړي چې له ایران نه راستنېږي سو د دغې ناروغۍ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم بیا یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې له پاکستان سره د دې هیواد پر خاوره د فعالیت کوونکو تروریستانو پر ضد کار کوي. ترامپ همدارز ویل چې هندوستان به له امریکا څخه د 3 میلیارد ډالر په ارزښت دفاعي تجهیزات وپیري. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هندوستان ته پر دوه ورځنی سفر تللی او نن یې د سفر دوهمه او اخري ورځ ده. د نن په نوی ډیلی کې د هندوستان له صدر اعظم نارندر مودي سره په ګډه خبرې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې هندوستان به له امریکا څخه د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي تجهیزات وپیري. د همداراز وویل چې هیواد یې له پاکستان سره د دې هیواد پر خاوره د فعالیت کوونکو تروریستانو پر ضد کار کوي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه:
In our discussions, Prime Minister Modi and I affirmed our
ما او صدر اعظم نارندر مودی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې زموږ دوړ هیوادونه ژمن دي چې خپل هیوادوال له اسلامي تروریزم څخه خوندي وساتو. په دې هڅه کې امریکا غواړي له پاکستان سره هم د هغو تروریستانو پر وړاندې کار وکړي چې د دې هیواد پر خاوره فعالیت کوي. ولسمشر ترامپ په خپل خبرو کې د کواد نوښت یادونه هم وکړه چې امریکا، هندوستان، استرالیا او جاپان یې برخه دي. د ویل چې د وزیرانو پر کچه د کواد په نوم غونډه د تروریزم، سایبری جرایمو پر ضد پر مبارزه او پر سمندري امنیت تمرکز کوي. ترامپ نن د سې شنبې په ورځ هندوستان ته خپل سفر ډیر ګټور وباله او ویل چې دواړه هیوادونه به د دفاع په برخه کې له یو بل سره څنګ پر څنګ کار کوي. ترامپ ویل هندستان توافق کړی چې له امریکا به د اپاچی او ام ایچ شپېته رومیو هلیکوپترو په ګډون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي تجهیزات وپیري. ترامپ دا هم وویل چې له صدر اعظم نارندر مودي سره د ده د خبرو یوه مهمه برخه پر دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو متمرکزه ده او د دواړو لوریو ټیمونو پر یوه پراخه سوداګریزه موافقه کار کړی.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره وه. دري مجله به سلطان محمد سرور درته وړاندې کړي.
فریبا جان تشکر از شما، ماندنه باشین.